space to you.
د آشنایانو ادبی ډیرا
د امریکا غږ آشنا رادیوې وړاندې کوي.
درنو اویدونکو سلام، هله د چ جوړ روغ او سوکاله وسې نو شاباش نایم د نن شپې د ادبي خبرونه قربانه پروانه خبرونه کې درته لانډه کیسه لاند حکایت او همدارنګه ادبي معلومات لرو. هله د چ د خبرونه تر پای من سره وسې که د خبرونه وخت اجازه راکړه نو د خبرونه په لړ کې به درته یو نیم شیر هم وورو. من سره وسې د نن شپې د ادبي خبرونه په دې برخه کې د کلتوري او فرهنګ په اړه د لطیف بهان سب په زړه پورې معلومات اوري. فرهنگ یا کلتور، د کلتور اصطلاح په خوانی لرغونی ریخه لري. د دې اصطلاح یا کلمې ریخه د لاتین ژبې د کلتورا کلمې ته رسیږي، چې د کرنې لپاره د مځکې چمتو کولو، څارنې او پالنې معنا لري. دا په دې معنی چې په لرغونو زمانو کې د کلتور کلمه د کرنې لپاره د شاړې ځمکې د چمتو کولو او آبادولو معنی لرله. مګر دې کلمې بیا د لرغوني یونان په زمانه کې نورې معناوې درلودې، د ادب او فرهنګ، او له همدې کبله دی چې د کلتور د پایل ویاړ تل په یونانیانو پورې تړلې دی. د ساری پتوګه کمن د دوی د پلیس کلمه راواخلو، د هغه خار معنی لرله چې یو زیات شمیر خلک پکې استوګن. هغوی ټول د خپل خار د قوانینو تابع وو. همدا خار هم مهاله د دوی دولت هم وو، هغه دولت چې خپله اداره، قانون، شورا او قواعد درلودل. په همدې خار کې خوونه او روزنه د کلتور معنا لرله. د یونانیانو روزنه او خوونه نه یوازې ماشوم پالنه ته، بلکې د ښکلایي ذوق روزنه ته هم پاملرنه کوله. دې کار په خپل د کلتور په واده او پالنه کې د پام وړ ونډه لرله. دا سیاسی علومو په یو فرهنګ کې راغلي دي. اول، هر هغه څه چې انسانانو ته له لرغونو زمانو را پاتې دي هغه فرهنګ دی. دغه څه اوس پرې دوی اغیزمن او د هغو راتلونکي جوړوي. دوم، هغه معنوي او مادي عناصر دي چې په ټولنیزو سازمانونو کې شتوالی لري او روان وي او له یو نسله بل نسل ته ورلیکي. دا څو ټولنیز یا فرهنګي میراث بلل کیږي. مانوي فرهنګ دا علم او هنر په برخه کې د ټولنې ټولې لاسته راوړنې دي. او مادي فرهنګ ټول هغه تولیدي وسایل او نور مادي څیزونه دي چې د ټولنې اقتصادي بنسټ جوړوي. دریم، دا بشری وګړو ترمنځ د اړیکو جوهر دی. دا اړیکې هغه وخت په غوره او اغیزمنه توګه ټینګېدلی شي چې نړۍ خورا خوار او محروم خلک له فقر، لوږې او بې سوادۍ نه وژغوري. د یو ستر فرهنګ جوړیدل او رامنځته کیدل یو پرله پسې او تدریجي بهیر لري. خو برعکس، لومړنیو او بدوي ټولنو ته شاتګ ته خورا چټک او د واورې خویدنې ته ورته دی. څلورم، د ستر فرانسوي انسان پیژندونکي اسټروز په وینا، فرهنګ د چاپیریال د بدلون او د ناببره اټکل کیدونکو او نه اټکل کیدونکو پیښو په وړاندې د مقاومت د درلودلو لپاره د انسان د وړتیا پیدا کولو قدرت دی.
فرانسوی ادوارد هریو دا وینا لمخی فرهنگ همه غصه دی چی کلا هر سه هیرو هغه مونږ ته پاتې کی او کلا چې مو هر سه زدکل دا هغه نشتواله احساسو او هر هغه سه چې مونږ ته پاتې کی همدا بشر دوستی ده. د لرغونو یونانیانو یو بل قوت په دې کې و چې هغوی له طبیعت سره خپلې اړیکې هیڅکله نه دي پرې کړې. د مځکې، آسمان او په ټولیزه توګه له کیهان سره ښه کول، تر خدای نمانځنې پورې رسیدل چې په خپله د نه هیرېدونکو ابدي آثارو د زیږیدو سبب شوي دي. په منځنۍ پیړۍ کې د فرهنګ په باب نظر او تفکر ډول چور بدلون مومي. د هر څه موخه او هدف خدای، خدای منځنه او عبادت دی. په یوازینی خدای باور د ځمکې او آسمان هستونکي، د ژوند او مرګ خالق او د لیدونکو او نه لیدونکو اداره کوونکي، ټول هنری تخلیقی آثار، ودانۍ، رسامی، نقاشی، موسیقی او مجسمه ټول د خدای لپاره وو. په اتلسمه او نولسمه پیړۍ کې د فرهنګ پراختیا، د فرهنګ ماهیت او د فرهنګ ونډې د انسان په مادي او معنوي ژوند کې خپل ځای پیدا کړ. فرهنګ په دغه زمانه کې کله له فلالوژۍ، کله له تاریخ او کله هم له فلسفې سره لوستل کېږي، خو ورځ په ورځ ځان ته د زیات پام له امله یو نیم ځای د ځانګړي مضمون په توګه هم ځان څرګندوي. په همدې وخت کې و چې د فرهنګ کلمې د هغه څه معنی ورکول چې انسان د خپل مهارت په مرسته خپله ترلاسه کړي. دا هغه څه و چې د انسان لخوا د طبیعت په وړاندې د دوم طبیعت را پیدا کول نومیږي. داسې فکر کېږي چې د فرهنګي څېړنو په بهیر کې به دا د فرهنګ تر ټولو ساده معنا وي. وروسته بیا د خلکو او کوچنیو ډلو او ګروپونو د ژوند لاسته راوړنې او تخلیقي مجموعې د فرهنګ په معنا یادېدلې، چې البته دا نظریه تر نولسمې پیړۍ پورې دود وه. د انسان او طبیعت ترمنځ همغږي فرهنګ دی. فرهنګ ژوندی ارګانیزم دی چې د بل هر ژوندی ارګانیزم په څیر زیږي، وده کوي، لویږي، زړیږي، خو ډیر په ځان مري، چې دا شان مرګ ته آن مرګ هم نشو ویلی. دا فرهنګ اصلي موضوع لکه هغه شان چې ځینو پوهانو ویلي د ژوند د مادي یا مانوي اړخ په اړه بحث او څېړنه نه ده، بلکې روح او د هغه پر رازیږیدونکو مادي ارزښتونو پوهیدل دي. له همدې کبله یې افیاش په دې اړه وایي: مشهوره فلسفي مسله د انسان نړۍ او په دې نړۍ کې د هغه دریځ دی. د سقراط د نظریې له مخې دی چې انسان د خپلې پېژندنې په بهیر کې له یو پړاو نه بل ته درومي، او په عملي ډګر کې چې فرهنګ څېړي، له عمومي فلسفې نه ټولنیزې فلسفې ته او له ټولنیزې فلسفې نه بالاخره د فرهنګ پوهنې پوهې ته کېږي. پا په اوسنۍ زمانہ کې د دولتونو ترمنځ د تګ راتک او اړیکو د ټینګېدو سره فرهنګي چارې د هغو د رسمي سیاست یو برخه شو. د هغو په کړنلارو او تګلارو کې فرهنګي برخې ځانګړې ځای وموند. هغه د دستور، ارزښتونه او قواعد چې یوې ټولنې، ډلې او یا جلا جلا وګړو ته د هغو په فرهنګي او مانوي حلو ځلو او ارمانونو کې لاخونه کوي. هغه ته فرهنګي تګلاره، فرهنګي دریس، فرهنګي سیاست یا فرهنګي ډیپلوماسي وایي. د نظر سره د مل نشوما، چې د نظر سره د مل نشوما، څه خوش قسمت وم چې غل نشوما. قرار منشته په گردشی مزه قرار منشتا پگردش کی مد فلک استا پجرند دل نشوما حسن بیشک چه دی بدل نشتا حسن بیشک چه دی بدل نشتا تف بدلیگی ز بدل نشوما اور بسی دل شما ده اوخ کو پرنگ ور پس تل شما ده اوخ کو پرنگ درد اشنا دزرد تل نشما تیر شم لعشق حالو سوار شما بوس تیر شم لعشق حال سوار شما بوس تو زل حل شما خو حل نشوما کپ جوندون دی زما اور بلکر کپ جوندون دی زما اور بلکر چچی لگے دے دور بل نشوما او حمزہ زوانی زما غزل وخوڑا حمزہ زوانی زما غزل وخوڑا خامی می دادا چی غزل نشوما خامی می دادا چی غزل نشوما
او اوس هم لنډی کیسه اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم چې حمید احمد زی لیکلی
کوکبر تر منزله نرسید ژباړه د حامد احمد زی و نو یو وخت یو بزګر په کلی کې ژوند کاوه تل با د کار په لټه کې وو او هڅه یې کوله هغه پیسې چې له شینګل نه اخیستې وې بیرته یې ورکړي بزګر یوه ښایسته لور هم درلوده چې ډېر کسان یې له چارې ایستلي وو شینګل چې پوه شو بزګر پیسې نشي ورکولی نو ګلمیر اکا ته یې وویل پیسې خو اسم نه لري ما ویل که میرګل اکا د دې خبرې په اورېدو په حیرانۍ ور وکتل او ویې ویل که څه نو شینګل په ګیره لاس تیر کړ او ویې ویل ما ویل که د پور په بدل کې خپله لور راکړي د دې خبرې په اورېدو د میرګل اکا په سترګو تیاره راغله شینګل وویل غواړم یو کار وکړم زه باید یوه توره او یوه سپینه تیږه په یوه تشه کڅوړه کې واچوم وروسته یې میرګل اکا ته وویل ستا لور باید په پټه سترګو یوه تیږه له دې کڅوړې راوباسي کچیر تور تیگه راپور تکنه نو هغه با زما خزکیگی او بخل کیگی با او کسوین تیگه پور تکنه لازمه نده چه لما سرواده اولی خو کبیا هم دیکارتن نچم تو کیگی نو زندان تا بزی دا خبر ټولې د میرګلا کا د کور تر مخه چې لاوړو تیګو ډکوا تر سره شو زور سره یې ځمکې ته کته شو او دوه تورې تیګې په کڅوړه کې واچولې جنۍ چې ډېره زیرکه او تیزبینه وه د سپینګیري په دوکه بازۍ پوه شوه خو څه یې ونه ویل شینګل له جنۍ وغوښتل چې له کڅوړې یوه تیګه راوباسي جنۍ لاس په کڅوړه کې ښکته کړ او یوه تیګه یې راوویسته مخکې له دې چې تیګه وکتل شي جنۍ په ډېرې چالاکۍ سره تیګه له لاسه لرې کړه او په ځمکه ولوېده بیا نو د دغه وړې تورې تیګې پیدا کول د تیګو په لویې ډیرې کې ستونزمن کار او پیدا نه شو په همدې وخت کې جنۍ وویل او زه څومره بې لاسه او بې پښو خو مهمه نه ده کچیرې هغه تیګه چې په کڅوړه کې ده راوباسو خپله به معلومه شي چې کوم رنګ تیګه زما له لاسه غورځېدلې ده په کڅوړه کې پرته تیګه توره وه په دې معنا چې د جنۍ له لاسه لوېدلې تیګه باید سپینه وي سپینګیري چې نه یې شو کولی په خپله دوکه بازۍ اعتراف وکړي نو مجبور شو چې د لوبې پایله ومني جنۍ همداسې وښوده چې ګواکې د لوبې پایلې حیرانه کړې ده
درنو اوریدونکو د نن شپې ادبي خبرونه په همدې ځای پاتوره سیده تر راتلونکو خدای مرشه مننه چې خبرونه مو اوریدل.